ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خرغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو پاملرنې مرستندوی مؤسسی ویلی چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځندیدلې فعالیت بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خوشحالي څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندي سټیفاني ټرمبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پېښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې خپور کړی ویل شوي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواتات او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د کندهار د والي ویاند حاجي زید پر ټوټر لیکلی چې مجرمان په درو ووهل شول. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس د پرې کولو او د لواتات او زنا لپاره تر مرګه پورې سزاګانې ورکولې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی دی چې دوی اساس شریعت بولي. د اوکراین د جمهوری ریاست یو سلاکار نن وروسته له هغه استعفا وکړه چې د اوکراین په ختیځ د نیپرو ښار کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د روسیې د خونړي توغندي برید په اړه څرګندونو یې خلک په غوسه کړل. الکسی ارستویچ درې ورځې مخکې پر خپل یوټیوب چینل کې وویل چې ښایي پر دې ودانۍ لګېدلی روسی توغندی د اوکراین د دافې اوا پر راکټ لګېدلی وي. روسی رسنیو د ارستویچ له دې وینا څخه ډېره استفاده وکړه چې د اوکراین خلک یې په غوسه کړل. د شنبې ورځې په دې برید کې تر څلوېښتو پورې کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه ویډیوګانې جوړوي او انستاګرام پاڼه 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشې شوی. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشې شوی دی خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاملرنې او څو نورو خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره یو ځای افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصو بیرته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د مرسل نبیزاده له وژل کېدو وروسته د پخواني نظام ښځینه وکیلانې وایي چې د خپل امنیت له کبله اندېښمنې دي.
د افغانستان اکثر خلک خزه بخصن هغه خزه چې په لوړو پوسټونو کې کار کړي او اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري.
طالبانو د شعر او شاعرۍ پر ځانګړو ډولونو بندیز لګولای دی.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټوله شاعري په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځنډیدلي روغتیایي فعالیتونه پیلوي. د مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له حکومت د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو د ډاډ له ترلاسه کولو وروسته پرېکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندوی موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت یې کارځایونو ته د خپلو ښځینه کارکوونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ په اړه له ډاډ ترلاسه کولو وروسته دا پریکړه کړې. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیې په ټکو ښځینه کارکوونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کېږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې او ویلي دي د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې ښځینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیې او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپل په شکل مخ ته یوسي.
ځینې بهرنۍ مخصوصې ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی. او د نورو بهرنۍ مخصوصې خو مې هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوی وکړه.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویو موسسو یو کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډېرې موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګېدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونی مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلند موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان شمې په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
د پاملرنې مؤسسې او همداراز سیف د چلډرن اعلان کړی چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه یو ځل بیا په افغانستان کې پیلوي. پاملرنې ویلي چې ښځینه کارکوونکي د دې مؤسسې مهمې چارې پر مخ وړي او دوی له ښځینه کارکوونکو پرته د مرستو د رسولو چارې پر مخ نشي بیولی. مرسلین ارسلا په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د تخنیکی لحاظ باندې کویم کله چې یو ډاکټر یا روغتیایي کارکونکي تشخیص ته رسیږي، نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبرې اترې چې د ناروغ سره کیږي، د هغه نه پوښتنې کیږي، د هغه د درد د اوصافو په اکله باندې د هغه نه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیایي کارکونکي ته سم ویلې شي، نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرو نه یا ډیر شي نه د هغه نه ګونګ پاتې کیږي، هغه نشي ویلې، نو لامدی کبله بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه، یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي، د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
دې ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي، نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خوانه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې وو هغه خو ډیر زیات اوس مهال ټکنه سوې ده، او د بل خوانه هغه روغتیایي سیستم چې وو هغه هم نشو کولای چې لکه ټول کلی او باندې د پوخخ لاندې راولي. نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو باندې ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو بندو ته وړي، نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي، ځکه چې زمنګ کلتور انانات هم د اجازه پر کوي. او د بل خوانه هغه خزینه ډاکټرانی یا روغتیایي کارکونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولای شي، د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي، هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي، خو په ډېرو ځایونو کې که چېرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي، نو مؤثریت او اغیزه به یې دومره نه وي لکه په خپله چې د خزینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای، دغه ډول نړیوالې ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې که دوی خزینه همکاران به تخپل کار ته نه ګرځي، نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو دغه حالت پای ومومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتی وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی، دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه خلا چې رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو، یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه له منځه یوسو، زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغیو باندې مونږه د ټولنه کې اخته وي، نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه مخکې مو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې د پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی خبري اوریدي. د جمهوریت نظام د ولسی جرګې هغه خځینه غړي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې ډیره دی وای د مرګ لګواک سره مخامخ دي، د غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې د ورته د پناه ورکولو بهیر چټک شي. پرون د جنوري په 14 کاناډایي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د شپږو غړو یوه ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د کاناډا پر حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخامخ پخوانیو ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ډیر ژر اقدام وکړي. همایون هیواد را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د جنوري په 14مه د کاناډا یو شمیر معتبرو رسنیو د یاد هیواد پارلمان د شپږو غړو یو اعلامیه خپره کړه چې پکې د مرسل نبی زاده په وژنه خواشینی او د ټولو افغان جنو او ښځو د ژوند په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې وه. په دې اعلامیه کې د کاناډا په حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخو ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې یوې غړې سایمې خوګیاڼۍ هم د کاناډا د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې باید ژر تر ژره د ښځینه وکیلانو د ژغورلو لپاره دوی خپلې هڅې چټکې کړي. اغلې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اکثره خلک ښځې بخصوصا هغه ښځې چې په لوړو پوستونو کې کار کړی و اوس فزیکي امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري. موږ هم د فشار لاندې یو. دا چې د کاناډا پارلمان اساسي مسؤلیت کړی دی او د انساني همدردۍ د مخې نه د افغانستان د وکیلانو ملاتړ کړی دی، نو د کاناډا حکومت باید دا کار ضرور کړي، ځکه مرسل په ډېر وحشتناک شکل وژل شوی و.
د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی چې اوس په افغانستان کې پاتې دی وایي د امنیتي ستونزو له امله خبرې نشي کولای، خو له دوی یو چې نه غواړي نو مبغاګي پور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دې په کور هم څو ځله چاپی اچول شوي دي. بلخوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پخوانیو وکیلانو د امنیت ساتلو لپاره تر خپله وسه اقدام کړی او هغوی خپله هم ساتونکي لري. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نو د دوی د امنیت لپاره خو فوق العاده احتیاطي تدابیر نیول شوي دي، خپل هم ساتونکي لري ځینې او څوک سي په خطر کې وي. غو د لپاره د موږ امنیتي ځواکونه هم موظف شوي دي او دا موضوع سي کومانډي خود شوي دي تلاشي په برخه کې. نور هغه هم هغه وایل کې شاید وو اوس څه نسته، اول کل کل ځینې اشتباهات او د اصلي هوشتونو د موټرو غیر قانوني پښتونو درلودلو هغه ستونزې حل شوي.
ښاغلی مجاهد د مرسل نبی زاده د قضیې په اړه هم وویل چې د شخصي ستونزو له امله رامنځته شوی او دوی په اړه څېړنې کوي. د یادونې ده چې کاناډا د تیر جمهوري نظام د ملي شورا ډیرو غړو ته پناه ورکړې چې تر دې دمه دقیق شمیر نه دی معلوم. مننه.
همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال و چې راپور یې اورو.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې خزي دي کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم، ډیر څه مې ترې زده کړل.
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزی ښار دنیپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 تنو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته له ټولو زیات خونړی برید بللی او د حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه تازه بیلګه بللې ده. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې 4 ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9-پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د 13 فبروري له میاشتې راهیسې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنگي جنایت دی. پر دنیپرو بریدی روسیه د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14مه په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او وی ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوې وي. د اوکراین وسله والو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14مه په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میشت ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسي ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواوو ته درانه تلفات اړوي، کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګانه وخته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد دوه محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19مه برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
نوریاس نوری د اوکراین د جګړې د ورستیو پرمختګونو په اړه معلومات راکول.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبان د حکومت له هغې پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولی مخالفت کوي او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیل بولي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو مکتوب کې په هغو شعرونو بندیز اعلان کړی چې له موسیقي سره مشابهت لري، خو د دې وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویل یوازې پر هغو شعرونو بندیز لګول شوی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورتهوالی پیدا کیږي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنۍ خپور کړی په هغو شعرونو بندیز لګولی چې له موسیقي سره یې شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر، لیکوال او کره کتونکی نجیب الله منلی وایي دا چې ټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلی شي، له دې امله د دې مکتوب عملي کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټوله شاعري په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول شي د هغې مخنیوی دی او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعره او لیکواله سمیه رامش د طالبانو وروستی مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز ګڼي، خو وایي چې طالبان نشي کولی د شعور، احساس او عاطفې لارې وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبان وروستی فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منع کړي، یو ډول ستم او په انساني تفکر، احساس، خیال او عاطفه بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی،
تحقیر کننده او ضد بشری هست.
اغلی رامشوایی پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو حقوقو شاعرانو شعرونه راټول او خپاره کړي چې په افغانستان کې خپرول منع دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وایي دوی په ټولو شعرونو بندیز نه دی لګولی، یوازې په هغو شعرونو یې بندیز لګولی چې د ترنم په وخت کې د ځینو غږونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
جن داس شیرونو چې هو هو او یا نور څه داسې هغه به ورسره کېدل، بیخي مطلب د ذکر یو ډول توهین غوندې وو د الله د نوم څخه ناسمه استفاده د هغو په اړه باندې ویل شوي دي چې دغه ډول شعرونه باید پرتن کې ونه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واک دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خود یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شو مشهور سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوی دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د نن سه شنبه ماښامنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې ورزو بختیار ساحل د ازادۍ راډیو سپورتي خبريال ته وګورو چې د سپورت په ډګر کې څه پیښیږي.
سلامونه تکل سپ تاسو او ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداري ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلې او پکې ویلي دي چې کرکټ بورډ غواړي په نږدې راتلونکي کې یا په را روانه مارچ میاشت کې د پاکستان ملي لوبډلې سره د سوپر لیگ درې لوبې ترسره کړي. دغه سیالۍ لپخوا پلان شوی وي او په پلان کې وجه په 2022 کال کې باید دغه سیالۍ ترسره شوی وای، خو په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو له امله دا سیالۍ تر دې دمه ځنډیدلې دي. اوس په مارچ میاشت کې چې آسترالیا له سیالیو انکار وکړ، نو کرکټ بورډ غواړي چې په دغه وخت کې چې افغان لوبډله نورې لوبې نه لري له پاکستان سره د سوپر لیگ دغه درې مهمې سیالۍ ترسره کړي. له دې نه علاوه د کرکټ بورډ عمومي رئیس ویلي دي چې د هند کرکټ له اداره چارواکو سره هم کتلې دي او له هند سره هم د سوپر لیگ درې یو ورځنۍ لوبې پاتې دي، او دوی غواړي چې دغه لوبې هم د دې لوبې لپاره یو نیټه وټاکي او دغه لوبې هم ترسره کړي. همدارنګه د سریلانکا له مشرتابه سره د کتلو خبر هم ورکړی چې له هغوی سره هم کتلې دي، او دوی غواړي چې د سریلانکا له لوبډلې سره څو سیالۍ ترسره کړي. څو وخت وړاندې هم افغانستان ملي لوبډلې خپلې وروستۍ سیالۍ له سریلانکا سره ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د عربي متحده اماراتو، د غرض د سویلي افریقا او د بنگلاديش د غوره لیګونو یا شلوریزو سوداګریزو سیالیو په لړ کې نږدې شل افغان لوبغاړي اوس په حال په سیالیو بوخت دي. د دغه افغان لوبغاړو کارکردګي او وړتیاوي تر دې د مډيرې خې دي، او هر ورځ نږدې 15 افغان لوبغاړي په مختلفو لوبډلو کې خپل لوبي کوي. او د فوټبال ډګر د انګلیس یا د انګلستان غوره لیگ سیالۍ چې د سبا په پلان کې ده چې مانچستر یونایټډ له کریسټل پیلس سره سیالي ترسره کړي، او تر دې دمه ارسنال لوبډله په دې سیالیو کې تر ټولو مخکښه ده.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل د ازادۍ راډیو خبریالو چې د نن ورځې د سپورت وروستۍ حال راکو. او اوس هم په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ته زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خوا ته ډېرې خراب دي. دغه زموږ پیغام ثبت کی په ازادي راډیو کې، دا زموږ پیغام واوروي. د سلا شبکې دلته په زنداور کې به ډېر خراب دي. واتس اپ هم چندانې کار نه کوي، او دغه ساده ژوند باندې هم چندانې کار نه کوي.
زمت الله خبر کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډېر غټ مینوال یم. زم کوم مشتمه یو چانس را پیدا کی، یا چانس را کی چې خپل یکت وشي لونډر یم. نو ستی د راډیو نمبر پیدا کړ، ستی خیله کې چې روجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. فصل سلام از مدا پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي تر دفاع وزیر ورسوي. دا کم تصویر چې ما اوس ازادي راډیو ته واستوي، دا پرون شام پر کېالال کړي وو. په کیرو سوال یې کوي، په بازار کې سوال کړي وو، 100 روپۍ برابر کړي وو، نو غلو حلال کړي وو. نو غلو په هلمند کې به هاته ډېر سوي دي.
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام وای چې نشر سي. دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د غونبې سیم د خدي نیټ داسې کمزوری دی چې بیخي کمزوری دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشرانو د زما پیغام نشر سي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.